په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورې، د ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخت ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په دې اتوشتم د اقلیم د بدلون کانفرنس کې چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي او دوبۍ انکوربنه ده، د افغانستان له خوا چاته بلنه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی. خو په ټولنیزو شبکو په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو ادعاوې رد کړې دي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي دي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعالې او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان یې ډزې وشوې. په دې برید کې ده ته زیان وانه وخت، خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات له ځمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرلپسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تر روسي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربن له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریانو وستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دوو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوس مهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه. او د افغانستان الف لوب ډلې د انګلستان الف لوب ډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوب ډلې د انګلستان لاینز لوب ډلې د 140 منډو هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آزادی رادیو اوری وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي اوس د جګړو له امله له نړېدلو کورونو ته بېرته ستنېږي، خو کورونه یې وران دي او د رغولو وس نه لري.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ وډ دی، د لاس کال همسایه وسي له پویلنده زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتین چې ویل کېږي بلوچستان کې له نیول کېدو وروسته اسلام آباد ته بیول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. په دې اړه به د نیول کېدو له وروستي حاله خبر شي او په غزه کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لرو. د خبرونې دوهم نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث هم هیروي چې په افغانستان کې به شیعهګانو حملو زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان په یو راپور کې لیکلي اوس مهال وبخې دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو یو سل نه وګړي مرستو ته اړ دي. بل خو د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی وتلی. جزئیات دې امید زهیر مل رپورټ کې.
افغانستان د اړمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د اړمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسې یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتیوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې امله د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یو مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولي وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت په سترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکی جانان
بچی وږی دینار دی وروره، نه کسب ستا نه مزدوري ستا. موږ دې دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو دوه روپۍ مزدوري و.
د کابل اوسیدونکي تخمینه بیا وای نه پوهیږي چې د خپل ژوند اړتیاوي څه ډول پوره کړي.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي، موږ خو پرېږده، خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه تخمینه په نړیواله کچه هم مطرح دي او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بل ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
د اقتصادي او سیاسي چارو پو ازرخ شافیزی هم له جرمني را سره وصل دی. حافظی صاحب خبرونه ته خره غلاست. حافظی صاحب راپور کې مو اوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف چې اندېښنه یې ښودلې ده د افغانستان بشري وضعیت ته، داسې ورته اندېښنې په وروستیو کې په وروستیو میاشتو او کلونو کې ډېرې څرګندې شوې دي. اکثرا نړیوال مرستندویه ټولنې شکایت کوي چې هغه لازمه بودیجه چې دوی ورته اړتیا لري په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره تر اوسه نه تامین شوي. دغه دا ډول خبرداریان ولې د مرستندویه یا د بسپنه ورکوونکو غوږونه نه کوي، په غوږونو اغیز نه کوي؟
او داسې دی چې دا مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بل بیا بل هیواد وي، اوس د یوکرین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادونو سره کم شوله. اوس چې دا فضي مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې دا منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي. تل دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
داسې چې خارجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلي، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تاله شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای. وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دا یو ستر ناورین ده، ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه، یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بینالمللي موسسات لکه IMF، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډېر سخت دي، او موږ یو ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو مرستې هم کمې شوې دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی، افغانستان ویل کېږي، او چا دا خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی، مزیره غازونو چې نړۍ ته خبريږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قرباني د اقلیم بدلون دی. ولی افغانستان استازي ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ورکړل شوې؟ د افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم بدلون سره تړلې وي، هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
د چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي، او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپاره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې پرسپېده دي پنځل شوي یا د توسعه پایدار د ملل متحده څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع، مقتدر، رسمي او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې په افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونې لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
مننه د سیاسي او اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. تر اوسه د منظور پښتین برخلیک نه دی معلوم. ویل شوی و چې نوموړی اسلام آباد ته بیول شوی دی. په دې اړه د زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي دلته په سټډیو کې راسره دی. اعظمي صاحب، په دې اړه راپورونه څه دي؟ څه ویل کېږي چې منظور پښتین اوس چیرې دی؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د ځینو پولیس چارواکو باندې د ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوې خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستان یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلی دی چې هلته دوی وایي چې دلته بې عدالته وژنه کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وی وژني. دغه چلته ولاړ چلته پلان درلودي پولیس ونیوي. بیا تیره شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره، خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته به له کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه ښار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار له مخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کړي.
دغه تور چې په پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوي دي، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تعقیب کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملاً او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي. ان د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د خلاف جوړې شوې دي یا په خیبر پښتونخوا ځینو سیمو کې جوړې شوې دي کې داسې پر دې خلاف جوړې شي. او بل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي دا ویل دي چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولی و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسی تللی، خو دی ورغلی دی بی اجازه، نو په دې خاطر مغه نیولی و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای سي نن ورځ تر پای پوری دا څرګند سي یا د اسلام آباد پولیس تا ومني چې دا دی دلته رسیدلی دی، خو تر اوسه پوری دوی دا نه منلی.
کور ودان زما د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې دی پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر پی ټی ایم منظور پښتین د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو په خوانیو چارواکو مدني فعالانو او د طالبانو د مخالفو خوځښتونو د استازو په ګډون دی ویانا د غونډې نن دریم او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې مخکنی استاز شکریا بارګزی و ګډونواله ده، هغې په دې اړه چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې پر کومو مسایلو تر اوسه خبرې وشوې او څه پرېکړې وشوې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د ویانا غونډه دریم ورځ او دریم پړاو دی، دی په داسې حال کې پای ته رسیږي چې ګډونوال د یو مشترک لیدلوری پر سر باندې د راتلونکي لپاره چې په هغه کې ټول مختلف سیاسي ډلې، فکرونه، ښځې، مدني ټولنې ټول پکې په پراخه ډول باندې وتوانېږي چې ګډون وکړي او د هغوی نظری دي په هغه لیدلوری کې او د دې تر څنګ مونږ د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید دنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او په هغه کې افغانستان به د خپل اتباعو په وړاندې حاکمیت راشي چې مسؤلیت ولري. همدارنګه سربیره پر دې چې دنه په افغانستان کې د افغانستان باندې هم باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي. نو زه فکر کوم چې دا یو بل پړاو د کار شروع سو چې هیله دا ده چې څلورم دور د دې خبرو اترو لا نورم پراخي او نورم لاسته راوړنې موږ ولرو.
د ویانا د غونډې برخواله او د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریه مبارک زئی و د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه عکس العمل نه څرګند کړی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفانو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروستی په موسکو، البته له ویانا مخکې په موسکو او دوشنبې کې وشوي، توند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېر اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني بللي او ویلي چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پوځي غزه په جنوب کې لازمکه او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر لپسې غوښتنه ترې کړي چې ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې راپور کې
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګ په جنوبي برخه کې لزمکي او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لزګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حمله به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روان وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزا کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسیدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حمله نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې د خبرې له وخته مخ کیدی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزا کې بشري وضعیت چې په خوا له ترنګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترنګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې یې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څانګې ویلې دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاسه ورکوي. د دې بریتانیایي خبرونه پر اساس د اکاډمیکو کډرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي، او له همدې کبله لزده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو څبانې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اکیه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له یرغله وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه مهال یوازینی پوهنتون و اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هېواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډېر شمېر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماستری او هغوی چې ماستری لرله د دکترا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو بار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالي کېږي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونه: که طالبان شی اړیکې غواړي، دوی باید نړیوال نصب ومني. دا د دې خپرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د واک ته رسیدو تر دوو کلونو زیاته موده کېږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي، باید هغسې تګلاره غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه یې لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. ښځې له کار او نجونې یې له زده کړو منع کړي دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې له کار او زده کړو منع نه دي. پرون د دسمبر 4مه د تیتسو ناکامورا یا کاکاموراد له 4م کلین سره برابره وه. جاپانی خپرونې جاپان نیوز په پرونۍ ګڼه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یوه سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوي وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی وو، د 2019 د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې ووژل شو. د جاپان نیوز خپرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هېواده بهر خلکو خدمت ته وقف کړی وو.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي اوس چې خپلو د جګړو له امله نړېدلو کورونو ته بیرته ستنېږي، باید د کورونو په رغولو کې مرستندویه ټولنې او حکومت ورسره مرسته وکړي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او رغولو ته ډېر مالي ملاتړ ته اړتیا ده.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیست رانغښتی. نموړی وایي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپلو سیمو څخه د جګړو له وجې بې ځایه وو، او هغه مهال یې کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وایي د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغانۍ لګښت کړی، خو وایي اوس یې بیا د هغه ډول ودانونو توان.
پوښتنه مو دا ده چې موږ در به در خاک وسری، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي، تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کمک وشي، د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ واټ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګو د لاسه. د لاس کول هم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ته غلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړوي.
میدان وردګو ولایت چې اوسېدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسېدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس رسېدلي دي، چې هم د امریکان د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي، په بمبارونو کې، په توپونو. هغه چې دموږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو، بسته بسته کلی مسجدونه وران سلو، خلق شهیدان سلو، مدرسه او مکتبونه دا مکمل تخریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو